ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تازه د یو لسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړی دي. دغه خصوصي پانتونونه په غزنی، فراه، هرات، بادغیس، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو کې و چې د جوازونو د لغوه کېدو لامل یې د شرایطو نه پوره کېدل یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه پر نجونو د بندیزونو له کبله د محصلانو له کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې د سقوط له ګواښ سره مخ کېدونکي دي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان په وده او پرمختګ کې د خصوصي پوهنتونونو ونډه څه ده، څنګه تحصیلي ادارې له فشارونو او بندیزونو خلاصېدای شي او څنګه دغه ادارې له سیاسته لرې وساتل شي. که پر خصوصي تحصیلي ادارو فشارونه دوام کوي پایلې څه کېدای شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي ښوونکي او د ښځو فعاله لطیفه خورم، مدني فعال سید احسان سادات او د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی. باید ادونه وکړم چې ښاغلی عبیدی د خبرونې په دویمه برخه کې د ګډون ژمنه کړې ده، په دې هیله چې ښاغلی عبیدی هم خبرونې سره وروسته یو ځای شي. بس پیلو ورزو د بس ملمنه د خزو فعاله او خونکې لطیفه خورم استودیو سره یو ځای شوې ده. میرمن خورم ستړي مشه رازی پیل بلدین وکړه چې د تحصیلي ادارو د خصوصي تحصیلي ادارو رول او ونډه د هیواد په وده کې څومره مهمه ده.
مننه کوم. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته. را بشو د تحصیلی بنسټونو بندېدلو ته چې البته د زما نظر نه دی، د ټولو هیوادوالو نظر دی چې دا هیڅ په اسلام کې نه دی راغلی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د مکتب دروازې وتړل شي. نو را بشو چې دوی د دین او د اسلام نه خبرې کوي، ځکه امارات اسلامي دی، دوی وایي چې په اسلام کې یعنی د ښځې ونډه په جامعه کې او د نجونو تحصیل یعنی نشته، یا دا چې ورته وایي چې موږ یعنی تر امرسانی پورې دوی هغه کارونه پر مخ وړي کوم کارونه چې د اسلام نه مخکې پر ښځو او نجونو تحمیلېدل. د کوم کارونه چې دی د ښځو او د نجونو په حق کې کوي، د هغه کارونه دي چې تر اسلام مخکې ښځې او نجونې د حقارت او ظلم تر لاندې وي. چې موږ کولای شو د بیلګې په توګه ووایو چې مخکې د اسلام نه ښځو له خپل انساني حقونو محروم وي. د ښځو موجودیت مصیبت او عذاب بلل کېده او د یوه بې حرمته موجود په سترګه ورته کتل کېدل. میراث به یې نه ورکوه. او هغه هیوادونه لکه یونان، روم او عرب د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کول او په عرب جزیره کې له ښځو سره هم بد رویه کېدله. د جاهلیت دوره وه، وړې نجونې به یې ژوندۍ ښخولې. نو دا کوم کارونه چې دي دا د اسلام نه مخکې دي. دوی چې کله د اسلام نوم اخلي نو د اسلام نوم دې نه بدناموي. په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی، ښځه د جامعې نه نه ده محرومه شوې. موږ ویلای شو چې په اسلام کې د ښځې مقام د مخکینی وضعیت پر خلاف دی. اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمند ګڼل شوې ده. اسلام ښځه دومره محترمه ګڼلې ده چې نه یې په تاریخ کې مخکې ساره شته او نه به وروسته راشي. الله تعالی د النساء په نوم پوره صورت په قرآن کریم کې ذکر شوی دی او هلته نازل کړی دی. دوی د دونه مخالوي او کله چې د نارینه او ښځې دواړه ذکر کیږي نو په البته په قرآن کریم کې د ښځې ذکر د نارینه نه مخکې کیږي. ولې؟ ځکه چې دا ذکر نړۍ ته د ښځې ارزښت ور وپیژني. په قرآن کریم کې هم په احادیثو کې اسلام ښځې ته ټول هغه انساني حقوق او ازادي ورکړي چې دغه احترام او عزت تضمینوي. نو دوی په کوم حق خځه د تعلیم نه معنی کوي، خځه د اجتماع نه معنی کوي، او خځه ته هغه حق چې قران او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي.
او میرمن خورم سلامات او سیکور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. راځي چې د خبرونه بل ملماته ورسو ښاغلی سید احسان سادات چې مدني فعال دی هم سټډیو سره وصل شوی دی. سادات صاحب تاسو فکر کوئ خاده سادات صاحب اړیکه اوس پریش ولا تخنیک همکار اشاره کوي برته به حسو کو چې اړیکه ورسره ونیسو. میرمن خورم تاسو زده پښتنه کوم چې څه فکر کوي آیا رښتیا هم همدغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دي دغه خصوصي پانتونو باندې چې کوم فشار راغلی دی دا بندیزونه او دغه فشارونه فکر کوي رښتیا هم مذهبي خلري او کنه ممکن سیاسي لوبوي ځکه کله ناکله سیاست کې هم ځینې فشارونه چې راسي بیانو قصور العام خلکو وستل کیږي. د افغانستان بندیزونه تکرار شو خصوصا د غوروستي کوم بندیزونه چې مثلا په خزینه او باندې یا پونجونو باندې حتی په روغتیاي مرکزونو کې په روغتیاي تحصیلي دارو کې هم د زده کړو بندیز ولګید. فکر نه کوي چې دا به سیاسي بڼه ولري؟
دقیقا دا سیاسي بڼه ده ځکه زموږ په سپیشل دین کې کوم حق چې خدو ته ورکړل شوی دی دغه نموږ مخ ته شو اړولای دا سیاسي لوبه ده چې باید تاوان د افغانستان پاک لمنې ښځې پرداخت کړي. او دا که دوی دا فکر کوي چې دا به زموږ په ګټه تمامېږي نه خیر هېڅکله هم نه ځکه چې ښځه د نړۍ نیمه برخه ده. دا تنها دا نه چې دا دوی ته ضرر دی دا زموږ هېواد ته اقتصادي اجتماعي سیاسي حقوقي دغه ټول نقصانونه لري ځکه دوی د دینه به خبره دي. په اسلام کې که څوک په پوره توګه د اسلام نه خبر وي او اسلامي لوستی وي په اسلام په کلمه پوه شي چې اسلام څه ته وایي. په اسلام کې ما مخکې دا بیان کړل چې پوره حق ښځو نجونو ته ورکړل شوی دی. په اسلام کې نه دی ویل شوی چې ښځه باید وظیفه اجرا نه کړي یا ښځه باید د جامې نه په پوره توګه حذف شي ځکه موږ ویلی شو چې بی بی خدیجه چې هغه سوداګر وه. نو که چیرې دا حق دوی نه ورکوي آیا هغه وخت کې یعنی دا کار بې بنسټه بلل شوی دی؟ او بی بی عایشه د اسلام د احکامو او احادیثو رسونه کې مهم رول درلوده او یو شمېر دینی عالمانو او دینی عالمانې د اسلام پر لومړیو کې د هر ازادۍ یو بیلګه بللې چې د ښځو غږ پورته کول او خپل حق غوښتنې برخه کې مهم رول لوبولای دی.
بله دا معنا چې په اسلام کې د ښځو ونډه د ښځو حقونه هر څه معلوم دي هر څه څرګند دي. اما تاسو وایئ چې د غوروسي کوم بندیزونه چې په افغانستان کې لګیدلې دي پر نجونو باندې پر تحصیلي بنسټونو باندې دا سیاسي لوبه ده یا سیاسي ریښه لري؟ او کور ودان ډیره مننه سلامات سي سادات صاحب سټډیو سره بیرته وصل شوی دی تر هغه چې عبیدی صاحب بسلیږي بحث به مختب یایو. سادات صاحب تاسو څه فکر کوئ تاسو په افغانستان کې دننه یي دغه تحولات چې روسوي کې راغلل آیا رښتیا هم دغه پر پانتونو بندیز یا هم په تحصیلي بنسټونو کې د نجونو پر ګډون باندې بندیز دا فکر کوي چې سیاسي تحرکات یا سیاسي اقدامات دي او کنه په مذهب کې لري خلري؟ البته په هغه تفسیرونو او عبارتونو کې لري خلري چې طالبان یادونه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر قدرمن او عزتمن مودین صاحب تاسو ته استاسو غولو تاغولو د خبرونې کارکونکو ته او کارکونکو ته او د افغانستان پتمنی او غیور او پر علم مین ولس او علم خصوص قدرمنی او پتمنی محجبه او خويندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمن لودین صاحب څنګه چې تاسو پښتنه وکړه پر علم بندیز او خصوصا د خويندو پر علم بندیز دا ناوړه عمل ده په اسلام خلاف عمل ده. په اسلام کې ځای نه لري. ملت او دولت ترمنځ توپیر پیدا کوي او علل خصوص د هیواتوالو او حکومت ترمنځ ان دغه دروازې چې پر علم لپاره د خويندو پر مخ باندې کړی دي دا نفاق ترمنځ کوي او جدایی د دولت او ملت ترمنځ تراولي. نو خلاصه تاسو ته عرض د کلام وسی لودین صاحب محترم، په اسلام او په مذهب او په قران او په حدیثو کې داسې آیت او داسې یو روایت منګه تروسه نه ده پیدا کړی چې ممانعت وکړي د خويندو او د میندو په تعلیم او تحصیل. ډیره مننه.
بله، و سلامات سي سادات صاحب. سره دې چې بندیزونه لګیدلې دي پر نجونو باندې، نجونې اجازه نه لري چې حتی هغه یوازینې هیلې چې وه چې هغه په تحصیل په روغتیایي موسسو کې د دوی زده کړې وي هغه هیله هم اوس پې بنده شوله. البته هیلې شته د نجونو چې بیرته دغه دروازې ورته خلاصې سي. یو بل موضوع دا ده چې تازه د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو جوازونه هم لغوه شوي دي. د یولس خصوصي موسسو جوازونه په یو شمیر ولایتونو کې چې هرات دی، غزنی دی، بلخ دی، تخار دی، لغوه شوي دي. او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې دغو پوهنتونونو هغه خپل شرایط نه پوره کړي. څه فکر کوي که دغه لړۍ دوام کوي یو ډول به په خصوصي تحصیلي ادارو باندې فشار زیات نشي، ځکه له وړاندې نه د افغانستان دولتي پوهنتونونو کې دومره وړتیا او ظرفیت نشته چې د دولسمو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
ډیره مننه لودین صاحب. لایه دا به ووایم چې په افغانستان کې له بده مرغه حتی دغه دولتي پوهنتونونه چې دي هغه معیاري د تحصیل او د تعلیم لپاره او د زده کړې لپاره محصلینو ته زمینه نه ده برابره. دا خو یو. او بیا خصوصي پوهنتونونه یو څه افغان ولس ته ډیر ښه وو، خصوصا ځوانان قشر ته. نو له بده مرغه چې دا اوس هم بند سول، دا معنا ده چې پر خویندیم دروازې د تعلیم او تحصیل بندې سوې. اوس ځوانانو ته شروع سوې ده، پر ځوانانو هم دا دروازې بندېږي. بس الله تعالی دې کووایو چې رحم وکړي. الله تعالی پر موږ رحم نه کوي، پر موږ افغانانو، ځکه چې موږ افغانان د خپل پرمنځ کې رحم نه کوو. خلاصه خصوصي پانتونونه دا یو ارتیا ده موږ ته، خصوصا د موږ ټولنې ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ خویندو او ورونو ته. حتی علما فرمایي چې دا بیخي فریضه ده، ځکه موږ هلته آیت لرو. کومه مطالعه چې زه د تفسیر نه لرم، د قرآن عظیم الشان او د احادیثو څخه لرم، الله سبحانه وتعالی فرمایي په زمر سوره کې چې بسم الله تعالی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه کس چې پوهیږي هغه ناپوه سره دا برابر دی؟ نه، طبعاً چې نه دی برابر. اوس موږ څوک لو چې برابر شو؟ موږ باید اقرا ولرو چې لومړی ځل لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې آیت نازل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور د الله له طرفه موږ ته چې اتمام د حجت وکړي، او هغه ته یو ویل چې اقرا، تو ول ولا ای پیغمبره بسم ربک الذی خلق، په هغه پروردگار په نامه چې تی پیدا کړی. اوس چې الله مونږ ته وایي چې تاسو ول ولې، نو لیک او لوست او نور ته دغه تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول دا نه تنها یو مسؤلیت دی، دا الهی فرض دی. حتی زه تاسو ته دینی له بخشه تاسو ته اشاره وکم چې مونږ له سهار نه تر ماښامه چې لمونځ وکړو او د لمونځ باندې علم ونه لرو، پوهه ونه لرو، ارکان باندې پوه نه شو، یعنی تعلیم او تحصیل هم د لمونځ په باره کې مونږ کړی نه وي، دا لمونځ د مونږ باطل دی. حتی دغه مونږ چې دعوه کوو چې مسلمان یاستو، نو د مسلمانیت او د کلمې په ارکانو پوه نه شو.
سادات صاحب، دل لپاره خو بیا طالبانو حکومت ویلي چې مدرسې پراخي شوي دي، مدرسې زیاتې شوي، او دوی ویلي چې یوازې دینی تعلیم فرض دی، او په واضح ویلي دي چارواکو چې د عصري علومو په برخه کې وایي د فرضیت خبره نسته، هغه مباح دی. البته خو دغه موضوع اختلافي دی، طالبان په منځ کې هم. دلته یو یادونه کومه زموږ تاسو له دې بحث سره، دغه یادونه ډیره مرسته کوي. تازه د افغانستان لپاره د امریکا د اروپای ټولنې کوم سفیر چې د یعقوم ځانګړی اساس چې د توماس نیکلاس اندتللی کابل ته، هلته له بیلابیلو طالب چارواکو سره کتلی دي، د یونامال مشرانو سره کتلی دي. بیرته چې کله دغه نیکلاس ستونسوي اروپا ته لرسنوي سره خبرې کړي، خپلې ټویټونه کړي دي، هغه ویلي چې دل طالبانو نه پختل په کابل کې. حتی ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير سره هم کتلي، لږې پختل چې دغه د ورستۍ بندیزونو خصوصا په خصوصي روغتيایي مرکزو کې د نجونو پر تعلیم بندیز پاړم وایتری پختل چې دا والی دا بندیز والی لګیدلې. حتی هغه ویلی چې ډیرای طالب چارواکي هم نه پوهېدل چې والی دوی دغه بندیز لګولی ده، یعنی وضاحت نه ورکو. دا معنا چې د طالب چارواکو ترمنځ هم پر دغه بندیزونو په حق له باندې بیلابیل نظرونه موجود دي، بیلابیل دریزونه او موقفونه شته، او کله ناکله دغه بیلابیل موقفونه د دوی له څرګندونو نه د دوی له ویناو نه هم لورایه څرګندېږي. په هر حال کور ودان مننه. بیرته راځم میرمن خورم ته. څه وشي میرمن خورم چې دغه تحصیلي ادارې تعلیمی ادارې له سیاست لري وساتو؟ ځکه دا خو د ټولنې یو اړتیا ده که چیرته دغسې وضعیت روان وي. د اوس تاسو خبرې چې د نجونو له حضور پرته د طب پوهنځي د اگزیټ یا هم د خارجېدو امتحان اخیستل کیږي، دا هغه امتحان دی چې وروسته بیا همدغه د طب محصلان دوی ته دا اجازه ورکوي چې دوی لاړ سي فعالیت وکړي، مثلا که او داخلي ډاکټر وي، داخلي ډاکټر په توګه کار پیل کړي، ماینه خانه خلاصه کړي، که څوک له غاښونو نه فارغ وي له د غاښونو څنګه پرانیزي. دغه امتحان کې هم څو کال نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. البته موږ تاسو یو شمېر نجونې فارغان لرو. دغه ډول وضعیت که دوام کوي نو دا معنی چې ولس له ستونزو سره مخامخ کیږي. څه کول پکار دي ترڅو تعلیمي تحصیلي ادارې له سیاست لري وساتو؟
لما دقیقا سوال میوستانا دیتا پکار ده چی دوی باید خلمان که گینی او تفاهم وکی، نو کلا چی دوی خپلا ندی خبر چی چنگه دی پهانتونونو او دی مکتبونو دروازه ترلی دی، نو موگ با پده بارا که چه نظر ورکرو؟ ځکه دوی خپل نه پوهیږي چې څنګه د مکتب او د پوهنتون دروازې تړلې دي. نو که دوی په دې هیله وي چې موږ د ښځې او نجونې د جامع نه حذف کړو نو د موږ وطن به جوړ شي، خو دا هېڅ امکان هم نه لري. برعکس د ستونزې نور هم زیاتېږي او ولس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، زموږ اقتصاد ته ضربه رسول کیږي. او نو که دوی ځان ته عالمان وایي، کوی چې موږ عالمان یو، موږ د وطن جوړاو، موږ په هر څه پوهیو، ځکه دوی خو د نور عام خلک ټول د جامع نه حس کړی دی، وایي چې دوی ناپوه دي، په دین نه دي خبر. نو دوی خو به د دین نه خبر وي. نو کله چې زموږ درانه میلمه هم وفرمایل چې دا د الله خبره ده، او زموږ ستر پیغمبر ویلی دی چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده، نو دوی چې د الله او د رسول امر نه مني، زموږ خبره ته به څه توجه وکړي؟ بل دا چې دوی کوي چې باید ښځې په ستر کې وي او په حجاب کې وي، نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ونه لرو، ښځینه نرسانې ونه لرو، نو موږ د خپلې خویندې میندې باید د نارینه وو په لاسونو تداوي شي. نو دا دوی ته نه ښکاري، دوی په دې نه پوهیږي نو چې د وطن کوم طرف ته دوی بیایي. نو دا لازمه او مهمه خبره ده چې باید ولس د سیاست سره ښکېل نه کړي، ولس ته خپل حقونه ورکړي او ښځو ته په ډېر احترام سره خپل حق ورکړي. او دوی وایي په هره برنامه کې کومې برنامې چې زه ګورم بیانوي چې موږ ښځو نجونو ته پوره حق ورکړی دی. اولینه مسله د حجاب، دا زه په پوره توګه ویلی شم چې د افغانستان د ښځو او نجونو حجاب په نړۍ کې نشته. هغه مسله هم حل شوه چې حجاب مسله حل شوه، موږ تر امرسانی پورې د مکتبونو دروازې خلاصوو، خو خلاصې نه شوې. او بدترین عمل یې دا و چې د طب پوهنځی هم د نجونو پر مخ وتاړو. خو بس دا نجونې او ښځې دوی په چا تداوي کوي؟ دوی خپله ورته ودرېږي. نو په دې چې دوی سر نه پې خلاصېږي او سر نه خلاصوي، دوی خپله نه پوهېږي چې موږ د مکتب او د پوهنتون دروازې ولې تړلې دي. دوی باید کینی، خپل منځ کې خبرې وکړي او ځان پوه کړي چې په څه دلیل باندې موږ د مکتب او پوهنتون دروازې تړلې دي.
کور ودان ډیره مننه میرمن خورم. دغه کله ناکله د خبر نه یووالی یا هم د دریز نه یووالی هم د دې لامل کیږي چې ولسته سرخوګای پیدا شي چې اوس کومه ومني. ځکه د اروپای ټولنې دغه استازي چې کومې سرګندونې کړي دي، د سرګندونو لورایې ښکاري چې په کابل کې د طالبانو چارواکي په دې نه پوهیږي چې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلې دا والې لګېدلې دي یا سیاسي بڼه لري او که هم شرعی یا مذهبي. په هر حال په دې لچه استاسو په ټکو دغه ابهام لمنځه ولاړ شي، هر څه ښکارا شي، هر څه واضح شي، خدای چې د خبرو دروازې پرانستل شي. همدغه افغان محصلان چې نن سبا په کور ناست دي همدوی کولای شي چې مثلا خبري وکي قناعت ورکه ځکه همدغه ورونه خويندې دي او ولس پراته حکومت هم نکېږي په دې لچې دغه کوم سپارښتنه چې تاسو کوي د پپام کې ونیول سي کور ودان مننه خاغلی سادات تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډیر واضح په اسلام کې په دینی نصوصو کې د دین د فرضیات د دین د فرضیات ترڅنګ د تعلیم د فرضیات یادونه هم شوې ده خو دا موضوع اختلافي ده موږ تاسو ګورو او رائے چې طالب چارواکي کله ناکله خپل د ریزونه وای چې دا فرضیات خبره نه ده یوازې وای چې دینی علوم فرضی البته دا اختلافي موضوع ده هغه ته ډیر نه زوم کو تاسو باس پیغمبر ډیر نه کو زغه هرڅ ښکارا دي هرڅ واضح دي راځي په دې لګوږي کو چې وس څه وکو ترڅو دغه تحصیلي ادارې پانتونونه خوانځي د سیاست لري وساتو او د ټولنې د ارتیا پر اساس راو څرخو او هلته پکې ظرفیتونه لوړ کو د نننۍ نړۍ ارتیا او ته ځوابونه پیدا کو ځکه ټوله نړۍ پر مخ روانه ده ټوله نړۍ نن سبا ټیکنالوژي په اساس باندې مختزي پر مختګونه کوي نوې نوې چیرنې کوي او ام افغانستان کې ګورو چې او راستربلې تعلیم په برخه کې متاسفانه لا سره ورن نه لرو او په تحصیلي د باندې بندیزونو فشارونه راځي څو کوچې له سیاست د غیداري لري وساتو
مننه کوم لودین صاحب ګرچې دغه بحث د علم او فرض د ټول ته موږ تاسو ته ښکاره ده او کدا وایم چې له سیاست دا بالکل خو له بده مرغه امارات دغه موضوع په سیاست کې اوس د نن کړه ده او موږ باید کوشش وکړو چې علم او عرفان امدارنګ از دکړه لیک او لوست د سیاست نه بیل کړو اوس څنګه چې مونږ ویل دی باندې باید بحثونه سی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بلغه عني ولو آیه تاسو زما له طرفه حق ورسوي ټولو ته اوس څوک وایي چې علم مباح دی که هر څوک وایي چې علم مباح دی زنه پیغام دغه خبره چې دوی کوي آیا غوګونه اوري دوی ځان سره دغه تحلیل لري چې زه څه وایم وس کومګه مسلمانان یو کوم قران چې مال وستلای ده او کوم تفسیر او ترجمه چې زله قران لرم قران آیاتونه جامع دي یعنی نر او خزه ټول ته خطاب کوي اوس علم نه تنها سنت او سنت مؤکده او یا واجب دی دا په خاصه فرض کې راځي موږ تاسو کو وګورو خدیجه کبرى رضی الله عنها دا یو تجاره و عائشه رضی الله تعالی عنها د احادیث ماستره و آیا کدلې څوک سه په احادیث کې په عربي کې او په لیک لوست کې دی علم او پوها و نه لري څنګه احادیث را سوالې څو په ترتیب کمنګ او تاسو پر خويندو پر مایندو او پر نونو تعلیم و نکو تحصیل و نکو دا په یاد ساتي چې وطن بلدې بدترسي او راتون کې کې به همدغه د موږ تاسو خويندې او مایندې چې دي علم نه لري او علم نه موږ دا دوی محرومه کړی دي دوی به داسې ځوانان جامعې ته تقدیم کړي چې نه تنها هغه خپل کورنۍ ورانوي او تباه کوي بلکې ټول نړۍ به ورانه او تباه کړي په علم کې رنایی ده علم کې هوه ده پرمختګ دی ایمان ده که علم نه لرو موږ به ایمان حتی یاستو علم انسان له بدو ژغوري علم انسان الله سره سوي علم محبت دی
او سادات سب کور بدن سلامات اوسې میرمن خورم څه فکر کوي دغه پر لپسې تحولات چې تاسو یې څارئ هیلې شته او هیلې وې چې د وخت په تیریدو به دغه تعلیمي ادارې تحصیلي ادارې بیرته لبندیزونه نه ووزی د جنونو پر مخ به خوانزي خلاص شي او پانتونونه اما حالات تاسو ګورئ چې ورستر بل برعکس روان دي څه فکر کوي د میرمنې په توګه باندې د وی مور په توګه د وی خور په توګه یا هم د وی خون کې په توګه باندې څومره هیله شته چې دغه حالات به بدليږي بل اخره او داسې څه واقعي ګوري یا داسې څه ګوري چې تاسو هیله من کې راتلونکو ته مثلا راتلونکو کال ته بل کال ته فکر کوي چې مثبت خبرونه هم راتلونکو دي د تعلیم او تحصیل په برخه کې
نه خیر هیڅ کله هم نه زموږ هیله ارمانونه یعنی په خپل اولین راتګ سره سوځولې دي او تاسو موږ هیله امید البته نه تنها زموږ د هیڅ افغان خځې او جنې تمه نشته خو موږ ډیر لوی رب لرو توکل هم پر رب دی الله پاک کولای شي چې دا هرڅه مثبت طرف ته بوزي ځکه موږ هغه حاکمان نه لرو چې د هر څه نه خبر وسي، د ملت په درد پوه شي، د یوې خور، د یوې مور، د یوې لور په درد پوه شي، او د دې کړېدلې جامعې په درد پوه شي. هغه څه حاکمان موږ نه لرو، یعنی د دوی نه زموږ هېڅ تمه نشته او نه ترې تمه کړې ده، ځکه چې څوک په دې نه پوهېږي چې زموږ د پوهنتون او مکتب دروازه څنګه تړو، موږ په دې خویندو میندو څنګه ظلم کوو، موږ په دې ولس څنګه ظلم کوو. د هغو سره هېڅ سند، هېڅ یعنی یوه مثبته خبره، هېڅ منطقي دلیل ورسره نه وي، نو موږ به د دغسې یوه شخص نه څه تمه ولرو. بس هر څه خدای ته سپارلی دي، انشاءالله چې د الله پاک په قدرت سره دا هر څه سم شي. او د زموږ د هېواد د ورانېدو سبب څه دی؟ دوی په دې نه پوهېږي چې بې سوادي ده. که زموږ هر ورور هر خور سواد ولري، نو هغه د یوې جامعې د خپل وطن په قدر پوه شي، د خپل وطن په ارزښتونو پوه شي، هغه به د وطن د جوړولو کوښښ کوي او که د ورانولو. نو ځکه دوی په دې نه پوهېږي، پوره علم نه لري. نو دا د دې سبب شوی ده چې زموږ په وطن کې دا جنګ او جدل دی، زموږ وطن ورځ تر بلې ورانېږي او د پرمختګ نه شاته پاتې کېږي.
بله، او دغه متاسفانه چې د اکثرو ځوانانو، د اکثر افغانانو همدغه نظر دی چې ورځ تر بلې افغانستان خصوصا د تعلیم په برخه کې شاته کی. متاسفانه مثلا دغه څلورم پرله پسې کال دی چې د کانکور ازموینه ترسره کیږي د نجونو له حضور پرته، او نجونې یا په مجموع کې میرمنې یا ښځې مخکې تاسو یادونه وکړه چې نیمه نړۍ ده، د نړۍ نیم نفوس، حتی کومې سرشمیرنې چې سوي دي د نجونو نفوس حتی له نارینهو نه زیات یا دی په ټوله نړۍ کې، حتی په افغانستان کې هم دا معنی چې له نیمې نړۍ نه هم زیاته برخه نجونې یا ښځې تشکیلوي. او افغانان هم همدغه اندېښنې لري چې که چېرته د دوی خویندې میندې له تعلیمه پاتې کیږي، دا څلورم کال دی چې دوی له تعلیمه پاتې دي، پوهنتونونه فارغان هم نشته، نو لږ تر لږه دغه کومې افغان ښځینه ډاکټرانې چې دي دا به هم څو کاله وروسته څوک به تقاعد کیږي، څوک به دندې پرېږدي، څوک به خدای مکړه ناروغه کیږي. بیا به نو د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې چې زموږ او تاسو ټولنه سنتي ټولنه ده، په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپل میرمنه یا خور یا مور بوزي نارینه ډاکټر ته، نو دغه به یوه غټه خلاوي او بیا به ډکول هم په کم وخت کې امکان نه لري. بیا به نو یو بل دوره غواړي چې نجونې لاړې سي، امتحان ورکړي، اول ښوونځیو فارغ شي، بیا له پوهنتونو فارغ شي، او بیا دندې واخلي، ممکن کلونه حتی یو لسیزه وخت واخلي. په هر حال په دې لچه دغه خلاو لپاره هم کار وشي، ترڅو په آینده کې خدای مکړه داسې یو ستونزه نه وي چې جبرانېدل بیا ډېر کلونه وخت غواړي. سادات صاحب، مخکې دې چې د خبرونې بل میلمه ته ورشو، ښاغلی عبیدی هم اوس موږ سره یو ځایږي، بحث سره یو ځایږي، وعده یې کړي. تاسو راته وایي چې د ځوان په توګه څومره هیله شته؟ ایا فکر کوي په ټولنه کې یا په افغانستان کې شته داسې څه چې زړه په وتړل سي، نجونې چې نن سبا له زده کړو به برخې دي یا هم په افغانستان کې دننه نشي کولای چې زده کړې وکړي، داسې کوم فزیکی یا یو څه شته چې زړه په وتړي او هیله مند وسي چې ممکن راتلونکي کال کې دغه پسرلی کې تعلیمی ادارې خلاصې سي؟ ځکه د طالب چارواکو له نظرونو هم ښکاري چې دوی هر څه امرسانی ته پرېښي دي، که څه هم ځان پکې رامنځته شوی، اما دوی واضح نه وایي چې موږ دغه تعلیمي ادارې نه خلاصو، وایي چې شرایطو باندې کار کوو، ځینې کارونه دي، ځینې تګلارې دي چې هغو باندې وایي کار روان دی.
ډېره مننه لودین صاحب. لومړی به دا ووایم چې هیلي خو بیخي نشته، ځکه هیلي ورکې شوي دي. دا څوم کال دی چې د موږ خویندې میندې تعلیم او تحصیل نه پاتې دي، نو مجبور یم چې دا وایم امر ثانی دی نه پیغم چې کله دا یا مهدی اخر زمان حضور ته دی پته مدي یا قیامت ته پته مدي، امر ثانی باندې والا کا پوسم. خو زه ډیر مؤدبانه او محترمانه ز اوسنی حاکمانو نه هیله کوم یا خواهش کوم چې خزه خور مور هغه د زمکه پر مخ فرشتي دي چې دی انبیا علیه الصلاۃ والسلام، دی هغه مثبت انسانان جامعې ته تقدیم کړی دي، او دی مسؤلیت لري چې خویندو او میندو پر مخ د انستیتوتونو علوم سیحي اکاډمي مرکزونو په هنتونونو دروازې د دی پر مخ پرانیزي، ترڅو چې منګه راتلونکي کې هغه ټولنه ولرو چې
د سیاسي لحاظه، د علمي لحاظه، د پرمختګ لحاظه، د پیشرفت لحاظه منګه نړۍ سره باید داسې یو هماهنګي مثبت ولرو، مثبت اړیکې ولرو منګه. غیر د دینه هغه وران افغانستان به وي، هغه جګړه به وي. او دا بم زه ادا د مسؤلیت لپاره وایم چې کچیر دروازې د تعلیم او تحصیل د خويندو او د میندو پر مخ خوشی نسی، ډیر خطرناک او خراب وضعیت به موږ راتلونکي کې مخ ته ولرو. چې حتی له بده مرغه الله دې مکړه داسې ورځ به مراسي چې نفر به مړي او خلک به ورته جنازې ته نږدې او ملا به نه پیدا کیږي چې جنازه یې وکي او ګیرې به نه دي چا پر مخ او سپینه لونګۍ به پټکۍ به نیوي. حتی اسلام د وطن نه بخلاص شي، څوک به داسې زړه نه کوي چې وایي زه مسلمان یم. د څه شروع کړی دي دا؟ خو که قران کې وای، خو په قران کې داسې آیات ما تروسه نه ده پیدا کړی چې د خويند او د میند پر مخ وای چې تعلیم مباح دی، فرض نه دی، حرام دی. داسې نه آیات است نه حدیث است. بیا هم پر ترتیب ډیر مؤدبانه وزر به وکړي د اوسنی حاکمانو ته چې د الله روی وکړي، نور هم زوروي. ډیر ټکی دلی استو، ډیر زوري دلی استو. نیم ولس لاړو وطن یې خوشې کړ، نیم ولس چې دلته پاتې ده بیا علم ده. نو باید دې ته یو ترکیب جوړ شي. او په اصل کې و موږ ځوانان ډیر ملامت یست.
بله، کور ودان سلامت
او عمل نل
او سلامت او سي کور ودان احساسات مو اړتیا هم چې د ستایلو دي. دا احساس چې تاسو نن سبا څرګندوي هر ځوان، هر خور، هر پیغلې لري. او اړتیا هم چې ناهیلی دي، مونږ هیله کوو چې د خبرونو هدف هم دا دی چې مسول چارواکي د خبرونه ووري او بل اخر سرګریوان ته کوس کې وای چې دغه د افغانان غوښتنه چې دي دا نه کوم سیاسي غوښتنه ده، نه هم کوم بل غوښتنه، یوازې د خپل ابتدایي حق غوښتنه ده. لنیک مرغه د محل بحث ته ښاغلی حامد عبیدی هم چې د جرمني په لایپزیګ پانتون کې چلون کړي او په خوا د لوړ زده کړو وزارت ویان پاتې شوی، هم استودیو سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر حالات کومې خواته روان دي؟ تازه د یولس خصوصي پوهنتونونو دروازې وتړل شوې وای، شرایط یې نه پوره کړي. د هغه پوهنتونونو چې یو شمېر فکر کوم د جمهوریت په وخت کې جوازونه ترلاسه کړي وو، او د لوړ زده کړو وزارت هم اوس ویلي چې دغه پوهنتونونو ته په خوا سندونه ورکړل شوي وو چې دوی اوس څېړنه کړې وای، د پوهنتونونو شرایط یې نه پوره کړي. څه فکر کوئ خصوصي پوهنتونونو باندې یا په خصوصي موسسو باندې دغه ډول فشارونه به څه پایلې ولري په اوږد مهال کې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته ایما آواز لرئ؟
ستاسو غږ لرو مهرباني عبید صاحب.
ډیره مننه له پوښتنې مو. زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې چې د نجونو په وړاندې د لوړ زده کړو مؤسسې تړل شوې دي او اوسنی نظام راضي او یولس نورې د لوړ زده کړو موسسې دروازې تړي، دا بېله شکه چې د ایجوکیشن سیستم یا هم د تحصیلي سیستم په وړاندې لویه جفا ده. زه دا په ډاګه ویلی شم چې د جمهوریت په دوره کې کومې څېړنې چې شوې وي، او زه به که اجازه وي لږ دغه موضوع تشریح کړم چې واضح شي.
مهرباني.
د تضمین کیفیت د پروسې په اساس کوم پروسه چې وزارت شروع کړې وه، ټول پنتونونه باید د تضمین کیفیت پروسې نه تیر شوی وای، او هغه درې پړاوونه درلودل چې آخري پړاو کله چې یو مؤسسه یا یو پنتون داخلي آخري پړاو یې بشپړولو، په دې معنی چې د پنتون جواز اخیستل او هغه ټول معیارونه پوره کول. هر پروسه کې هغه معیارونه او هغه معیارونه د وزارت څېړل. د جمهوریت په دوره کې میو شمېر پنتونونه خصوصي پنتونونه او لاړو زده کړو مؤسسې وې چې معیارونه ډېر ټیټ وو، د هیڅ شک نشته. خو هیڅ وخت د جمهوریت په دوره کې یوازې یو ځل ولسمشر درې پنځه پنتونونه وتړل چې هغه طبي پنتونونه وو، او د ولسمشر دریز دا و چې دا تب سره معامله نه کیږي. کچیر د دوی کیفیت ټیټ دی، دا باید وتړل شي. اجتماعي علومو کې کچیر کیفیت ټیټ وي، خو ورته ویل کیږي خپل کیفیت جوړوي. خو د انسان د ژوند سره نشو کولای چې د هغې په وړاندې بې تفاوته اوسو. پنځه پنتونونه وتړل، دا یوازې هغه یوه تجربه ده نور پانتولونو ستونزې درلودلې، پانتولونو سره خبرې روانې وې چې خپل ستونزې هوارې کړي او وزارت ورسره ګام په ګام کار کول چې دغه ستونزې هوارې شي. زه فکر کوم په دغسې حالاتو کې، یعنی د جمهوریت په مجموع کې، د جمهوریت په دوره کې اداقل دا لیدلوری نه و چې پانتولونه دې وتړل شي، دوی سره کار کېده چې خپل کیفیت ښه کړي.
بله،
زه نه پوهیږم د کومو معیارونو په اساس دوی دغه پانتولونه تړلې دي. اول سوال دا دی، دغه د کومو معیارونو په اساس، آیا هغه د تضمین کیفیت د پروسې په اساس دوی پانتولونه تړلې دي؟ دغه مسله تر اوسه ګونګه ده او یا هم نور دلایل وو. خو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې خصوصي پانتولونه د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او کیدای شي یو لامل دا وي چې خپل خصوصي پانتولونه یا مغلوړو زده کړو مؤسسې دیتا خپل آرشیوی وی چې دروازه وتړي. پر صورت که وخت وو زه بیا یو لاند مقایسه
کوم. دا پښتنه هم کوم چې تاسو په لوړو زده کړو وزارت کې وای څو کار مهال ته دنده تر سره کړه او د افغانستان د تحصیلي نظام نه ډیر ښه معلومات لري، دغه خصوصي تعلیمي موسسات تحصیلي موسسې څومره مهم دي؟ ځکه څومره معلومات چې موږ لرو، دولتي پوهنتونونه پخوا هم او نه اوس هم دا وس یا دا ظرفیت نه درلود چې د دولسمو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي. مثلا که به موږ په اوسه ډول فکر وکړو، یو لک فارغان درلودل د کال، نو همدې دولتي پوهنتونونه به یوازې ډیر زره یا څلوېک زره فارغان د لوړو زده کړو لپاره دوی جذبول، اما شپېته زره او یا زره به هر کال بې نتیجې یا هم به سرنوشت پاتې کېدل. بیا به همدغه خصوصي پوهنتونونو یا هم خصوصي موسسو دغه تشه یو څه جبرانوله. اوس چې دغه برخه هم مثلا د فلجېدو خواته روانه ده یا هم د اقتصادي فشارونو تر لاندې شپې ورځې سبا کوي، فکر کوي چې دولتي پوهنتونونه به دغه تشه ډکه کړای سي او کنه دولتي پوهنتونونه لا هم هغه وړتیا نه لري چې د ټولو ځوانانو د زده کړو اړتیا ته ځواب ووایي؟
لودین صاحب، دا خو ډېر ښه سوال دی. زه به په ارقامو سره دا تاسو سره شریک کوم، خو د هغې وړاندې یو لنډې مسالې ته اشاره کوم. زه د یو بل څېړونکي سره چې په امریکې کریشن پوهنتون کې استاده ده، منګه د کورونا په دوره کې د ژورنالیزم د زده کړو په هکله یو څېړنه وکړه چې د کورونا نه مخکې، د کورونا په جریان کې او د کورونا نه وروسته ژورنالیزم ایجوکیشن په افغانستان کې څه ډول و، خصوصا آنلاین زده کړو باندې مو ډېر تمرکز و. د څېړنو دغه څېړنې پایلې وښوده چې خصوصي پوهنتونونه د کورونا په دوره کې د دولتي پوهنتونونو په پرتله په ښه موقعیت کې وو د ټکنالوژۍ لحاظه، په دې معنی چې دوی ښه ټکنالوژي کاروله، دوی ښه لمسونه په کارول، او دوی آنلاین سیستم تر یو حده پورې تطبیق کړی و. خو په دولتي سیستم کې چې موږ ایچ ایل ایم ایس استفاده کولو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې، موږ واقعا ناکام وو. یعنی په دې معنی چې دولتي پوهنتونونه ناکام وو او خصوصي پوهنتونونه تر یو حده پورې په ښه موقعیت کې وو. دا یادونه مې ځکه وکړه چې خصوصي پوهنتونونو په افغانستان کې دومره وده کړې وه، د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی. یعنی تر په ځینو مواردو کې دولتي پوهنتونونه د دوی هغه خصوصا د ټکنالوژي لحاظه، د ځوانو استادانو د جذب له پلوه، د تکړه استادانو چې مثلا دوی اکثرا پی ایچ ډی استادان د بهر راوستل، ماستر اکثرا پی ایچ ډی استادانو، هیڅ لیسانس استاد نه درلود. یعنی دغه پړاو ځینو پوهنتونونو زه ټولو تضمین نه شم ویلی، خو د ګوتو په شمېر پوهنتونونه او خصوصي پوهنتونونه چې هغوی په ښه موقعیت کې وان، تر دې چې په ځینو مواردو کې د دولتي پوهنتونونه ښه عملیې کول. اوس ستاسو پوښتنې په ځواب کې، په 2001 کال کې موږ شپږ دولتي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې درلودل، شپږ. دغه رقم په 2021 کې 9 پوهنتونونه او لوړو زده کړو مؤسسې ته ورسید. یعنی موږ په ټول افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه او لوړو زده کړو مؤسسې درلودې، خو دغه شمېر خصوصي پوهنتونونه موږ په 2001 کې 0، خو په 2021 کې موږ 138 د لوړو زده کړو مؤسسې او پوهنتونونه درلودل. دا د یو سرون شاوخوا 5 میلیون محصلین منګه درلودل، په مجموع کې ټول سیستم کې 5 میلیون محصلین وو، خو دغه محصلین وو په 2001 کې دغه رقم 8000 وو، یعنی موږ په ټول افغانستان کې 8000 محصلین درلودل، هغه ټول هلکان. په 2021 کې موږ 500000 محصلین درلودل او 2.5% نجونې وې. 2.5% نجونې بیا تکراروم، د دې ډلې څخه 55% محصلین د خصوصي پوهنتونونو محصلین وو، یعنی 55% دولتي لوړ زده کړو مؤسسو کې دوی زده کړې کولې او 55% یعنی د 2.5 لک زیات شاوخوا محصلین په خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو پوهنتونونو کې دوی زده کړې کولې. موږ یو سل اتیا رشتې درلودې په ټول افغانستان کې، یو سل اتیا رشتې، او دا ډېر لوی پرمختګ و د افغانستان د تحصیلي سیستم لپاره، یعنی د افغانستان په تاریخ کې دا بېساری و. او له بده مرغه اوس لیدل کیږي چې یو شمېر د کیفیت لحاظه، یعنی پوهنتون کې درېمه وره ده، شاید دوستانو ورباندې بحث کړی وي، کله چې موږ د یو تحصیلي سیستم یا یو تحصیلي بنسټ پکله خبرې کوو، درې موضوعات ډېر مهم دي. اول تدریس دی، دویم څېړنه ده، دریم نالج ترانسفر یا د پوهې انتقالول دي. اوس تاسو راشه د افغانستان سیستم بررسی که یا د افغانستان سیستم وګوره، خصوصي او دولتي دواړه، یعنی دواړه متاسفانه بد موقعیت کې دي. د زده کړو د متاسفانه د پاوله برخه کې ګڼ شمېر استادان تاسو پیږي، خصوصا د غټو پوهنتونونو څخه یواده خوش کړل، ماجر شول او د تدریس کیفیت ټیټ شوی. منګه په جمهوریت په دوره کې یواز دریس او شپارس پی ایچ ڈی ډاکټران درلودل او ګڼ شمېر استادان ګوستادان ماستری درلودل، یعنی پی د بیچلر یا د لسانس استادان شمېر ډیر کم شوی وو. په حال کې چې په 2001 کې منګه ماستر ډاکټر نه درلود، د ګوتو په شمېر ماسترانو ډاکټرانو نور ټول لسانس استادانو، یعنی دا ډیر لوی پرمختګ وو چې په تیرو شلو کلونو کې وشو. اوس یو شمېر دغه تکړه استادان چې بهر کې زده کړې وکړې، مستریانې وکړې، پی ایچ ډیانې وکړې، بیرته هیواد ته راستانه شول، دغو هیواد خوشی کړ او دا ډیره لویه ضربه ده د افغانستان
تحصیل سیستم
ته. او دلیل امداد دو ټکو کې دغه بس راټولوم، او دلیل امداد چې اوسنی نظام سره دغه منګه فریډم اوف سپیچ وایو په ژورنالیزم کې کنه، او په تحصیلي بنسټونو کې منګه اکاډمیک فریډم لرو. دغه اکاډمیک فریډم د استادانو څخه اخیستل شوی و. کله چې یو استاد دا حق نه لري چې صنف کې څه ووایي، نو هغه وجدان یې د ځنه ورکې څنګه هغه صنف کې راشي او درس ورکي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا چې د څېړنې لاړخه تاسو ماته دغه دریو کلونو کې وښایي چې د افغانستان تحصیلي نظام یوه علمي څېړنه کړې، یوه علمي څېړنه. او دریم د نالج ترانسفر په برخه کې یا د پوهې د انتقال په برخه کې د ټولو بهرني پوهنتونونو او بنسټونو سره د افغانستان د سیستم اړیکې پرې شوې دي. ټول سره پریشیوی دي، سکالرشپ نشته، مثلاً بهر ته نشي نه سوال کیږي، یواز د ګوتو پشمیر سکالرشپونه پاکستان او چین ورکه هیڅ هغه یواز د ګوتو پشمیر سکالرشپونه دي. په حال کې چې د جمهوریت په دوره کې ټول هیوادونه ان تر دې امریکای بورسونه وو، د انګلستان بورسونه وو، د ټول هیوادونه تقریبا اروپאי هیوادونه بورسونه وو، دغه اړیکه پریشیوې ده. یعنی په جامه باندې کې ویل شو مغدری مهم هغه فاکتورونه چې په تحصیلي نظام کې اړین دي، هغه درې واړه فاکتورونه لبه د مرغه په اوسني نظام کې د طالبانو تر سیوري لاندې په بد وضعیت کې دي.
کور ودان وروسته به بیا په نتیجه ګیری کې په دې لګزرتم شو چې څه کولای شو چې بیرته دغه درې واړه فاکتورونه کې بیرته لاس راوړنی ولرو، څنګه تحصیلي ادارې، تعلیمي ادارې، له سیاست لري ساتلی شو، آیا امکانات شته کنه په دې واقعیتونو به خبرې وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، اوریدونکو هم غواړي چې خپل نظرونه څرګند کړي. اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. ښه، مهرباني وکړئ، بغلان نه که باغران نه د هلمند څه وایي؟ موږ په لوړ په د افغانستان په واده کې، د هیواد په واده کې د خصوصي لوړو زده کړو پر رول باندې خبرې کوو. څومره دغه خصوصي پوهنتونونه یا خصوصي تعلیمي ادارې یا تحصیلي ادارې د یو هیواد لپاره مهمې دي؟ ستاسو نظر.
ما دا میلمه څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ باید زموږ تحصیلات یعنی باید قوي تر شي، او چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې یا خصوصا په د شمال ولایتو کې چې موږ تاسو هغه پانتونونه وس امارات بند کړی دی او طالبانو بند کړی دی. یعنی زه دغه کم امارات استاد ته زوایم ته چیرې موږ تاسو په دې افغانستان کې یعنی موږ تاسو ضرورت لرو، یو ډاکټر ته ضرورت لرو، یو انجینر ته موږ تاسو ضرورت لرو، باید موږ تاسو دا پانتونونه او یا دا مثال او نور دغه بخش چې دی په دې بخشو کې نور کار کوي، نو د دې لپاره باید د امارت اسلامي یو پلان ونیسي او د دې خلکو مثال د تحصیلات ته باید دې توجه وکړي.
بله کور ودان ډیره مننه سلامت حسین نظر مو واوریدل شو یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کې وستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړه محترم فضل الله الدین صاحب، سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړو جوړ بس.
او مننه زموږ دایمي اوریدونکو اتل صاحب له هلمند ستړي مشي، ستاسو په نظر د تحصیلي خصوصي ادارو رول د هیواد په وانډه کې خصوصا د افغانستان په پرمختګ کې وانډه څه ده؟
قربان سم خدای ز خوشاله کړم محترم فضل الله الدین صاحب مخکې درې تراسه موجود ته نو زه ستاسو نه شنه اوریدم کې مده ډېر وخت ما شم ټول د وخت زده د ازادي رادیو نشرات چي اورم یا الدین صاحب محترم خدای دې ستاسو عمر زیات کې مشتا سره ډېر خوشاله فقط یو نن د ماتګرای چې د امریکا ژغ آشنا رادیو ستي د ازادي رادیو پر تپور اوشتي د نور د ازادي رادیو نشرات یې ګسره کړه کړی دي نو خدای دې وکړي تخنیکي همکاران دې ته توجه وکړي د امریکا ژغ آشنا رادیو نشرات ستاسو پر نشراتو پر ځای باندې ازادي رادیو پر ځای د خپل د ازادي رادیو د سره ناوړه لیکلي الدین صاحب
که ممکن هلمان کې د غستونځ وی کله ناکره د میډیا هم څه پی یا منځنۍ څه پی او بل سره دغه ډول ټکر کوي پر حال هغه ته به موږ توجه وکړو تخنیکی همکاران به جریان کې کو راځو موضوع ته لاند خپل نظر ته وای څومره مهمه دي د افغانستان په واده کې د خصوصي تحصیلي ادارو موجودیت.
قربان سم ډیر مهم دي محترم اسد الله الدین صاحب مرده حکومت صدا غوښتنه چې دې ځینې نه کوي چې مثال د ذکر په دغه باندې بندیزونه ولګي پر نور شان دي بندیزونه ولګي محترم اسد الله الدین صاحب مش مثال د خبرې ماغه باندې باس نه کو فقط دغه تعلیمي ادارو مثال د خبرې لکه دا وشته اشاره وته وکړه کم بندیزونه چې پر دې لګ ول سوي دي یا د خون پر پانتنو لګول سوي دي مل ذکر ته ضرورت لرو الدین صاحب یو ملک چې پر مخته کوي په سواد او په لوست کوي تاسو وګورئ نړیوال ملکو ته الدین صاحب محترم کمپیوټري تایری جوړ کړی دی خپل کورو کې ناڅي دا غزا څخه نور ملکونه پنه شکی دا د چیش برکات دا د علم برکات لودین صاحب نو د حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې مثال پر تعلیمي ادارو باندې بندیز ونه لګوي پر سنوي بندیز ملګوي دا ساسي په ګټه دی لودین صاحب د اوس مثال د خبرې د دې ځاتنه سم کولای چې ملک او داسمه دغه تلاته د اساس د رسنی د طریقې ما ځار تر مسول چارواکو رسیږي خو بدبختانه باید وایم دغه رسنی لږه د مثال د خبرې د حکومت بندیز پر لګولي نو خدای پاک دې چې حکومت دې ته توجه وکړي مثال د خبرې د تعلیمي ادارو باندې بندیز نه لري کې لودین صاحب محترم
کور ودان ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو باسم منو سره راټول او ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري خدای دې اوریدونکو اړیکې پرېښه ول راځي د بحث درنو ملمنو چې بحث سره راټول کو د پايشې بوتې نګ دي شوی تر اوسه پورې دا مسله یاد شوې چې دغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دي پر تعلیمي او تحصیلي ادارو باندې دا له بعد مرغه چې بعد پایل لري او دوام پوګد محل کې افغانستان د تیارو خواته بیا افغانستان به له تحصیلي او تعلیمي کډرونو نه به برخې کیږي دغه راز دایادونه هم ملمنو وکړه چې دغه اکثره بندیزونه چې دي سیاسي انګیزه لري او یوازې ویل کیږي چې دوی د کلتور او عنعناتو او هم اسلامي ارزښتونو لمخې دا کارونه کوي حال دا چې نظر داده چې دغه سیاسي انګیزه لري او دا چې سیاسي انګیزه هم څه دي په دې اړه ډیر جزئیات نسته او نه هم طالب چارواکي په دې اړه څه وایي راځي با سره راټول کوم ایرمن خورم مننه چې بحث کې را سره یې له حوصله مندۍ مننه څه کول په کار دي ولست خصوصا ځوانانو ته مېرمنو ته ترڅو وکول سي د خپل حقونه تر لاسه کی ځکه کچیرته د غوازیات دوام کوي ستاسو په وینا چې په وګد محل کې ستونزې د افغانستان نور هم زیاتېږي ولست خپل څه کولای شي فکر کوي ولست ستاله هم په افغانستان کې ځوانان ستاسو ولست مېرمن شته
مننه خو پښتنه دا خو فکر نکم چې ولست نه څو کولای شي ځکه چې کلام ولست خپل غږ پورته کوي نه غ په زندانونو کې دی او هغه ته سخت شکنجه ورکول کیږي زموږو نه خواند ته نو مهمه خبره ده چې کله څوک د وخت په ارزښت پوه نشي دوی فکر کوي چې دغه درې کاله یا هم څه کم زیات دا وخت مکتبه تر کولای شي یا دغه وخت چې تیر شوی دی دا بیرته راګرځي نه دوی د وخت په ارزښت نه پوهیږي چې یو ثانیه هم څومره مهمه ده د دې وران وطن لپاره دوی باید یو ثانیه هم ځای نه کی او په خپل منځ کې باید دا فکر وکړي او اسلام د مینه محبت د بشر دوستۍ دین دی، د ظلم او ستم دین نه دی. دوی د خپل یو ځلې خپل منځ کې سره کینی چې آیا دا کار د کولو دی او که نه دی. دا مکمل سیاست د خپل ځای پریږدي، د خپل وطن ته د توجه وکړي، د خپل ملت ته د توجه وکړي، د ملت حق دی ورکړي. او که چیرې دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د خپل بندیزونه لګوو او موږ به خپل ظلم او ستم ته ادامه ورکوو او موږ به دلته پاتې کیږو او موږ به د خپل حکومت مخکې وړو، دا هیڅ کلام امکان نه لري. نو دوی د هغه اشتباه نه کوي چې بیرته جبران نه لري. نو وي د خلکو زور د خدای زور دی. نو دوی د وډار چې د دې خلکو د عقدې نه چې دا ورځ په ورځ زیاتیږي او ورځ په ورځ د دوی په زړونو کې کرکه ورته پیدا کیږي. دوی دا چې ظلم او ستم کوي، د پوهنتونونو دروازې تړي او حقونه یې ترې اخلي، دا هم کولای شي، ځکه اسلام د مینې محبت د دوستۍ دین دی. دوی ته د مینې ورکړي، دوی د خپل کې کله چې دوی د خپل ملت خپل نه کې هیڅوک نشي خپلولی.
بله، کور ودان
دوی د خپل ملت نه د خپل حکومتداري مخکې وړلی شي. خو دوی ورسره نه وي، فکر نه کوم دوی په زیان تمامېږي او هغه اشتباه به وي چې هېڅ جبران ونه لري.
سلامات اوسئ میرمن خورم، ډیره مننه. ښاغلی سادات، فکر کوئ د طالبانو چارواکو دا خبره درک کړي چې که چیرته په اوږد مهال کې دوی دغو بندیزونو ته دوام ورکوي د ولس فاصله ورسره زیاتیږي؟ مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ولس او د حکومتونو ترمنځ دغه ډول تګلارې واټن زیاتوي، دغه ولس هم ممکن یو ورځ پتنګ شي. فکر کوئ د طالبانو چارواکو خصوصا په کابل کې چې کوم کسان دي په کابینه کې دي، دوی اتمن دغه حساسیت درک کړي دی ځکه له ولس سره سروکار د ولس سره کینی؟
ډیره مننه نظیم صاحب، ستاسو د خبرو په تایید سره له بده مرغه د افغانستان ولس، خصوصا د کابل ولس ته چې زه ګورم چیټ او پاسته ورسره لرم، حتی د ملایانو نه بیخي بده سوې ده. حتی ملا نوم چې څوک ورته اخلي وجیږه. دا یو زما چې پیاد دی قدرمن نظیم صاحب، خبرې د افغانستان په حق له د افغانستان د ستونزو په حق له پر رسنوي کې دا تقریبا 40 کلن 40 کلن الګ سومه دغه خبرې دي. نو زما په ان باندې نو خبرې بس دی، عمل په کار ده. نو امارات ته په کار ده چې کدی رښتیا حکومت کول غواړي، باید د ولس هیلو ته ژمن پاتې سي او د ولس غوښتنو ته دی غاړه کیدی. او که غواړي چې یو څو کاله نور د حکومت وکړي، رښتینی حکومت وکړي، نو دی ته ضرور ده چې ښوونځیو او پانتونونو دروازې د خویندو پر مخ پرانیزي. او دا به هم په اخر کې وایم چې تکرار نور خبرې مونږ ته پکار نه دي، عمل پکار ده. اوس که رښتیا وایم دوی مینه پریدي، که دروغ وایم الله مینه پریدي، مونږ مېران پاتې سوي څه وایو؟ دوی وایي چې نارینه ډاکټر محرم دی. دا هم باید وایم چې نارینه ډاکټر اسلام مونږ ته فریعن ویل سوي دي چې ښځینه ته محرم نه ده. څنګه کېدی چې یو نامحرم یا حلال ته مونږ حرام وایو او حرام ته حلال وایو؟ دا اجازه نشته. نارینه ډاکټر حرام ده، محرم نه ده. یو کزینه شخصي ستونزې لري، باید کزینه ته مراجعه وکړي، باید یو کور ته مراجعه وکړي. نو تعلیم او تحصیل فرض ده پر خویندو باندې، نور عمل پکار ده. او د افغانستان ځوانان دې لږ ذره همت وکړي، لږ ذره غیرت دې وکړي. دا لیمانه شروع ټول ولس باندې را کوم چې باید راځي یو لاس ته، نو دې پوه کړو د اصل دین نه ورته پوه.
او کور ودان ډیره مننه سادات صاحب، سلامات او سید باسلګي چې به پات دي. خاغلی عبیدی، ستاسو د پای خبري هم او آیا رښتیا هم د عمل کولو لپاره تاسو څه هلی ګوري چې د طالبانو چارواکي به بل اخره پراتون کو څو میاشتو کې یا پراتون کې کال کې بل اخره د خلکو د خبري باوري سر بغریوان کې کوزي او غوګ په ګری او عملی اقدامات به کوي؟ څه هلی شته عملی دګر کې؟
زه چې ګورم نه له بده مرغه اراده نشته. مخکې تاسو ښه پوښتنه وکړه د ولس او د اوسني نظام ترمنځ کوم واټن چې جوړ شوی، دغه واټن عملا شتون لري، ځکه دوی بندیزونه لګوي، دوی د خلک د ولس اواز چوپ ساتي او نه غواړي چې ولس خپل आवाज اوچت کی او څوک چې خپل आवाज اوچت ای هغه زندان ته زی او د ویرې فضا په ټول افغانستان کې خبره ده لبد مرغه او دغه ستونزه په مجموع کې یعنی واز امارات د ستونزه نه لري په مجموع تیر نظامونه چې وګوري واز دوی هغه ارک او کوم چاپلوسان چې ارک ته د نکیږي فکر کوي ولس دغه وي دي کنه په لکه چې په نور نړۍ کې ټول پختنه کیږي د ټول پختنه په اساس دوی هغه خپل سرویګان کیږي د سرویو په اساس حکومتونه خپل برنامه تنظیموي په افغانستان کې خپل بعد امر کتر اوسه دغه کار نه ده شوی وازه مغتو د ګوتو پښمیر کسان یا حلقه چې د نظام سره رابط لري دغه چې زی وای ارت سم دي نظام فکر کوي چې ارت سم دي په صورت زه ایله نه ګورم خو فکر کوم په دریو برخو کې ډیر جدي کار ته اړتیا ده او کچیر دغه اراده پیدا شي په دغه دریو برخو کې باید سرمایه گذاری وشي او دغه دریو برخو باندې باید حداقل تحصیلي نظام د واده لپاره باید کار وشي اول دا چې تحصیلي نظام د سیاست لری وساتل شي او دا یو وصل د پټور نړۍ کې تحصیلي نظامونه د سیاست سره اړیکې نه لري بهي جلا مسله ده او دا باید په افغانستان کې د سیاست څخه لری وساتل شي دویمه مسله د استادانو به تر استنیدل دي دریم د نړیوالو پنتونونو او نړیوالو بنسټونو سره چې د تحصیلي یا تحصیل په برخه کې کار کوي
ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسو یو ځل بیا لخپل میلمنو لخون کې او د خزو لفعال لطفي خورم ل مدني فعال سید احسان سادات او د جرمني په لابزیک پانتون کې لچېډون کې او د لوړو زده کړو وزارت له پخوانی ویان حامد عبیدی صاحب څخه ډیره ډیره مننه سمست ځواني لری غړو شواز سپوي ګرځي په خرو خرو
زما د خپل وه نه زړ گئی واری او سړی زړ گئی تل مو دا جړا کوي واری له ماستا غرا نه واری له ماستا غرا واری له ماستا غرا نه واړه ماتا یار بس ته وسور سایارا وسیو مل زار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپینس مالا لے تے گورس مازل گئے تھا چل بدیاری کو زمان تزرنی مئے تھا زمان تزرنی مئے تھا زمان تزرنی مئے تھا دادی شیطانان خلګی تد دوی پروفان سے تد دوی پروفان سے تد دوی پروفان سے شمو زین سار تنها خلګ پر ما گران والا هی وان شاعری لکھی وای مو شیر وان اسنا وای مو شیر وان اسنا وای مو شیر وان اسنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو رازی خامخا زڑگو رازی خامخا زڑگو رازی خامخا زڑگو دیر ضرور کوی خلگو گوری زمد سٹوری خلگو دل تگی او سو یاران دیر خال ځین خري خلګو ډیر خرڅ نه خري خلګو خرڅ نه خري خلګو بدی گرانا تھا تمہیں بدی گرانا تھا تمہیں بدی گرانا